په پیښور کې د ماسپخین 12 بجې شوې دي او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې به د پیښور په ارمی پبلک سکول شوی برید ووم تلین د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم پریکړه او په پاکستان کې د ګیس ذخیره کمیدو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا افغانستان او د نړۍ په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
سرټ کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر د حکومت او طالبانو خبرو ته په اشاره سره ویلي ریاست هیڅ حق واک نه لري چې د بیګونه خلکو قاتلان معاف کړي. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر شزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا ناټو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کړې. د امریکا د سینټ دواړو ګوندونو د 250 ارب ډالرو دفاعي لګښتونو قانوني لایحه په لوی اکثریت منظوره کړې ده. او سم تفصیل د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولسمشر د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي ریاست هیڅ حق واک نه لري چې د بیګونه خلکو قاتلان معاف کړي. د پیپلز پارټي پر رسمي وبپاڼه د پیپلز پارټي پر رسمي وبپاڼه نن خبر شوی بیان کې آصف علي زرداری د پېښور آرمی پبلک سکول ترګر بیت کې د وژل شو کسانو د اووم تلین په موقع په خپل پیغام کې ویلي چې تر څو د بیګنا شهیدانو وژونکي پلان جوړونکي او سہولتکاران د انصاف عدالت ته حاضر نه کړي او ته عبرتناک سزا ورنه کړي نو هغه پورې ریاست او ملت د دغو بیګنا شهیدانو د وینو پوروړې دی. په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې یو سل 30 کسان وژل شوي ول چې زیاتره ماشومان وو. د حملې ذمواري ناقانونه تحریک طالبان پاکستان منلې وه. آصف زرداری د حکومت او طالبان ترمنځ تازه مذاکرات ته په اشاره سره ویلي چې ریاست حق او اختیار نه لري چې د بېګنا انسانانو قاتلان معاف کړي. د حکومت او طالبان ترمنځ د نومبر له 9 بیا د دسمبر تر 9 پورې اوربند شوی چې اوس یې نیټه ختمه شوې او طالبانو له غزولو انکار کړی دی. د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر د نومبر په 8 نیټه د ډزبندۍ د اعلان پر وخت ویلي ول چې خبري اترې به د پاکستان آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او په کې به د هیواد د حکومت سلامتۍ داړوند سیمو امنیت ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي. د پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر بیت د اووم تلین په تړاو نن د وژل شو ماشومانو میندې او پلرونه د پېښور پارکاوس لایبرري حال کې راغونډېږي چې په کې د پښتون ژغورن غورځنګ فعالانو او مشرانو هم د ګډون اعلان کړی دی. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو بریدونکو یو پولیس وژل شوی، دوه پولیس او یو عسکر ژوبل شوی دي. د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشالډو ټول چې پرون د شپې وسلوال غلام خان سیدګی کې د پولیسو پر پوسټه برید وکړي چې یو پولیس سرتیری صدرجان یې ووژلې، دوه نور سپایان طاهر او مغزور خان یې ژوبل کړل. د دوی په ناو سوال تشتیدلی د نامعلومو زد مقدمه درج شوی او پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. د پولیسو امنیتي چارواکو په ناو هم بیګا شپه وسوالو د تخیل تحصیل همزونی کې په امنیتي سرتیرو ډزې وکړي چې یو عسکر ژوبل کړ. د دواړو بریدونو ذمہواري لا چانه ده منلې. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر شزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا ناټو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی پرون په مشالډو ته پر لیږلو پیغامونو کې د ځان او د خپل کورنۍ د ژوند په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی ژوند ته د ممکنه ګواښ لوي لري خپل نمونه په ډاګه کول نه غواړي. خو یوې ښځې مشالډو ته وویل
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
د افغانستان د هوایي ځواک د شزینه غړو شو خوشتنه وکړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان لوبغاړو نورمندارو نورو پناور نورو ته پناه ورکړي. همدغه سپنا د دوی ته هم ورکړي. دوی دا کوي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې ماش نه دی ورکړی بلکې تر تعقیب لاندې دي. د هوایي ځواک د شزینه غړو د اوسنیو څرګندونو په اړه طالبانو لاسنې دی ویلي، البته تر دې وړاندې ویلي چې شمېر پخواني فوجیانو ته بیرته وظیفه ورکړې ده. د امریکا د سینټ دواړو ګوندونو د 250 ارب ډالرو دفاعي لګښتونو قانوني لایحه په لوی اکثریت سره منظوره کړې ده. د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ نومې دغه قانوني مسوده د استازو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې منظوره کړې وه. دا به اوس د رسمي قانون جوړېدو لپاره ولسمشر جو بایډن ته د لاسلیک لپاره لیږل کېږي. د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو سینیټرانو په ګډه قانوني مسودې ملاتړ وکړ چې په حق کې اتاتې او مخالفت کې یولس رای ورکړل شوې. دا قانون نیم مسوده نه یوازې د دفاعي لګښتونو بلکې د امریکایي فوج متحدینو او شریکانو لپاره د تګلارې د کړوړې جوړولو اجازه هم ورکوي. د قانون لایحه لمخې یو کمیشن هم جوړېږي چې د افغانستان د شل کلنې جګړې د ناکامۍ او ځخه د ترلاسه شوي درس جاج اخلي. امریکا په اوړي کې له افغانستان خپل عسکر وایستل او طالبانو دغه هیواد ونیولې. دا کمیشن له لومړۍ غونډې سره سم په یو کال کې دننه ابتدایي او په درې کلونو کې بشپړ رپورټ خپروي. خبرونه پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پېښور په ارمی پبلک سکول شوی ترهګر برید نن اووم تلین دی، خو د وژل شوو زده کوونکو میندې او پلاران وایي چې تر اوسه ورته انصاف نه دی ملاو شوی.
د سړک په لاره مو احتجاجونه کړي دي، د میډیا په لاره داسې یو موقع نه ده پرېښی، مونږ داسې یو ځای نه دی پرېښی، خو د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملاو شوی دی.
پی ڈی ایم وای تر هغه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک نه وړاندې کوي تر څو چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د مداخلت نه کولو ډاډ ورنکړي. خو د حکمران ګوند یو غړی بیا وایي
اول ځل ادارو ځان نیوټرل کو د حکومت خلاف د دې مرګستیا نه کوي، دغه واړی چې ادارې د زمون سره مرګستیا وکړي حکومت چارته وکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په ملک کې پیدا کېدونکي ګیس 90% کمیږي او راتلونکي کې د قدرتي ګیس په ملک کې د ذخیرو ختمېدو ویره ده. خو په اړه یې د ګیس سیکټر یو چارواکی وایي
خپل ملک یې موږ ګیس الحمدلله ډیر زیات دی، خو د هغه لپاره ایکسپلوریشن، د هغه لپاره ایکسپرټیز، د هغه لپاره ډرلینګ، د هغه لپاره د ټولو سیزونو ضرورت دی.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پېښور آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نن اووم تلین دی، او په دې اړه پرون د پېښور آرکایز لایبرری مخې ته د وژل شوو کسانو په یاد کې شمې بلې شوې. پر دې موقع د قربانیانو کورنو او مدني فعالانو غونډه هم وکړه. نن بل لویه غونډه هم په آرکایو حال کې کیږي. د اووم تلین په مناسبت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره غمرازي کړې ده. نوموړي نن په بیان کې د طالبانو او تحریک طالبان پاکستان خبرو اترو ته په اشاره ویلي چې ریاست هیڅ حق او اختیار نه لري چې د بیګنا انسانانو قاتلان معاف کړي. د 2014 زیږدیز کال د دسمبر په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول تر هګر برید کې 140 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان ول. په دې اړه لپی خبره غلام غوث تفصیل را کوي.
دغوم سین چې کوم نغدي نو په دغه اړه باندې بیګا مخام هم دغه چې کوم آرکایوز لایبرری د پپې خبر کې او دغه د ای پی ایس د شهیدانو په نوم باندې چې کوم یادګار جوړ شوی دغه مخې ته، نو په هغه کې دغه تلین منزل شوی هم دی. د ای پی ایس شهیدانو په یاد کې چې کوم دی نو شمې هم پاره کې دغه شوې بلې کړې شوې، یو لاریون هم پاره کې داغي کورونو او ورسره مدني فعالانو تر سره کو، او په دغه محل باندې چې د ای پی ایس شهیدانو کوم نغره مشر دی اجون خان، نو هغه دغه ته وینا وکړله. او په بیا بیا څنګه چې دوی د تیرو شو کلونو نه د انصاف او دغه ذمہوارو ته د سزا ورکولو دغه کوي غوښتنې کوي، نو په هغه اړه باندې بیا هغه خپلې غوښتنې چې کوم دین هغه دغه کړلې تکرار کړې. او بیا تاسو چې څنګه د آصف علي زرداري د بیان خبره وکړه، نو دغه بیان د پاکستان پیپلز ګوند په ویبپاڼه باندې دغه شوی دی، خپور شوی هم نن خپور شوی دی. بیان کې آصف علي زرداري چې کوم شریک مشر دی د پیپلز ګوند، نو هغه د وژل شوی ماشومانو د کورونو سره غمرازي کړی ده، هغه ته یې ډاډګیرنه ورکړی ده چې کچېری هغه واک ترلاسه کړي، معنا دا چې پیپلز ګوند په حکومت کې راشي نو په دغه پیښه کې کاکړ کسانو ته به سزا ورکړي. بیا په وسنی حالاتو کې یو خبره آصف علي زرداري لخوا په دغه بیان کې دا شوی ده چې هغه ویلي دي چې ریاست چې کوم دی نو هیڅ اختیار او حق نه لري چې د ای پی ایس د زده کوونکو چې کوم قاتلان دي هغه وبخي. او همدا خبره چې کوم دغه مذاکرات روانو د تحریک طالبان،
یعنی دا اشاره د آصف علي زرداري اشاره کوم طرف ته ده؟
جی بالکل، دا چې کوم دغه مذاکرات روانو د تیر دغه د یو میاشتې پورې د نومبر د نومبر د نهم نه واخله تر د دسمبر د نهم پورې چې کوم یو میاشت ډزبندي د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت ترمنځ شوی وه، هغه ته په اشاره دا هغه دا خبره کړی ده. او بهر حال هغه چې کومه دزبندی شوی و په هغه خو بیا د تحریک طالبان پاکستان لخوا بیان هم راغلی و هغې بیا دزبندی د هغې لخوا بیا یوه میاشت نه پس چې کوم دی نو بیا هغې هغه نه ده غځولې شوی او بیا په مذاکراتو کې تر اوسه څه پرمختګ هم نه دی شوی د حکومت لخوا پیسه بیان
حکومت وایي سیاسي حکومت باندې خدا تنقید شته چې تحریک طالبان پاکستان ای پی ایس علاوه په ډیرو زیاتو حملو کې دوی بے ګناه خلک وژلي دي دا ور باندې خبره کوي او تنقید کوي چې نو حکومت خپل دفاع کې څه وایي له دوی سره د مذاکرات په والا
نو په دې کې چې کوم پواد چودري دی د اطلاعات اوس مهاله چې کوم نغړې وزیر دی دا غل اخوا چې د مذاکراتو په اړه باندې کوم بیان خپور شوی نو پاږي کې خو هغه د بیلابیلو کمیټو د جوړولو دغه چې کوم خلک اغیزمن شوي دي په ترګری کې یا د وسلوال په فعالیتونو کې نو هغه پاږي کې دا خبر هم کړی و یا چې کومې سیمې متاثر شوي په خصوصي توګه یعنی قبایلي سیمو ته په اشاره هغه دا ویډیو چې هغه خلک به هغه په اعتماد کې اخلي
اوریدونکو غلام غوسو چې تفصیلی درکو زو په همدې موضوع کې پاتې کیږو زو د یو بل رپورت طرف ته د پیښور پر آرمی پبلک سکول د شوی خونړی برید نن وکاله پوره شو په دې برید کې یو سل وڅل ویخ کسان وجل شوی ول چې زیاتره یې ماشومان ول تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلی و د پاکستان حکومت او فوز ویلي چې په هغه برید کې لاسلرونکي زیاتره وسلوال یې د فوزي عدالتونو لارې سزا کړی دي خو د وجل شوو ماشومانو کورنۍ دا نه مني دوی وایي د پاکستان سپریم کورټ د دې برید په اړه آزادې او رڼې پلټنې وکړي د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پر آرمی پبلک سکول د شوی برید په اړه له شوو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي په دې اړه نور تفصیل زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وجلسو یو سل او څلوېشت ماشومانو د میندو او پلرونو اتحاد شهدا فورم وایي او کاله وسو خو دوی ته لا هم انصاف نه دی ورکړل سوی د شهدا فورم مشر او د وجلسوي ماشوم پلار اجون خان ایډوکیټ د دسمبر پر څوارلسمه مشال رډیو ته وویل دوی ځکه مطمئن نه دي چې د انصاف لپاره پر کړې غوښتنې تر اوسه هیڅ عمل نه دی سوی
کور کمانډر ہدایت الرحمن چیف منسٹر دلتا چکم نے پرویز خاٹک انٹیریئر منسٹر دسوبی چکم یو دے دا پختونخوا اختر علی شاہ اور انٹیریئر منسٹر چکم دا وفاقی حکومت چودھری نثار
د یاد فورم پخوانی مشر او د یوبل وجلسوی ماشوم پلار ایډوکیټ فضل خان مشال رډی ته ویل ل عدالتونو یې زړه تور سوی او هیله ختمه سوی ده د دې په وینا دوی هوټ کړی چې د خپل وژل سویو بچیو لپاره به په انصاف اخیستلو پسې تر هر حد ځي
د سړک په لار مو احتجاجونه کړی دي د میډیا په لار د جړا په لار د فریاد په لار احتجاج په لار د سی یو موقع نه ده پریخې مونږ د سی یو زینه دې پریخې مونږ درخواستونه لیکلې دي مونږ ارزی لیکلې دي مونږ عدالتونو ته تللی وو یو ځل نه بار بار تللی وو خو د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملو شوی دی هیڅ قسم توقع مونږ ته د عدالت نه د انصاف نه
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید او کاله په داسې وخت کې پوره کیږي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې پېښې په اړه د درج شوي مقدمې اورېدنې روانې دي سپریم کورټ د نومبر پر لسمه امر کړی و چې د دسمبر تر لسمې نیټې دی په دې اړه داسې رپورټ وړاندې کړل سي چې وزیر اعظم عمران خان ورباندې لاسلیک کړی وي خو د شهدا فورم مشر اجون خان ایډوکیټ مشال رډی ته وویل چې سپریم کورټ اوس حکومت ته د دې رپورت وړاندې کولو لپاره درې اونۍ نور وخت ورکړی دی د وویل که څه هم اوس ناهیلي سوي دي خو بیا هم په سپریم کورټ کې رواني دې مقدمې ته انتظار کوي چې انصاف ورکوي او کنه
د سپریم کورټ نه مونږ ته څه انصاف ملو نه شو نو زمونږ والدینو دا فیصله کړې ده چې مونږ د یونایټډ نیشن ته ځو هلته به ریزولوشن پاس کوو هغې نه به ورکړو چې یاره دا ظلم مونږ سره شوی دی د دې ظلم اوس تاسو جواب وکړئ
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پر آرمی پبلک سکول د سوی برید په اړه تر اوسه له سویو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي د دې سازمان د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان د دسمبر پر 15مه مشال رډی ته وویل د وجلسوي ماشومانو د میندو او پلرونو شکایت پر ځای دی
پکار خو داوا چې ما بر وخت چې دې دې لکه انکوائری شو وي او دلته کې خو ادارې خپل هغه کار هغه شان نه کوي که نه چا چې کم کنټرول جوړېږي نه کوي د پولیس یا دغه شانتې ایجنسیانو د طرف نه د هغې بر وخت چالان او دغه نه سبمټ کېږي عدالتونه چې دی داسې کیسونو کې چې دی تاریخونه نه ورکوي ډیلی پکې کوي نو د هغې د وجې نه وا سرخانی کې پراته وي نو د دې شکل کې خو چې ایویډنس ورکېږي نو بیا خو جسټس نه کېږي.
د پاکستان حکومت وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې لاس لرونکي یا د پوځي عدالتونو له لارې سزا کړې ده. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان وایي دوی هڅه کړې چې د وژل شویو ماشومانو میندې او پلرونه مطمئن کړي. خو فضل شکور خان زیاته کړه چې د شهدا فورم دا غوښتنه بې ځایه ده چې د پوځ پر مشر یا وزیر اعظم دی مقدمه درج شي.
خو یو جذباتي غونډه کې خبره ده کنه پرې پوره ملک کې د بغاوت یو قسم یو شی شروع اینکه خود ته داسې دغه نشي ګوري چې ته چیف آف آرمی سټاف ته شي یا د پرایم منسټر شي اینکه خود ته داسې دغه نشي ګوري چې ته الزام ولګې هغه به هغه د دغه خبرې ذمہوار شي کنه دا به غلطه ایزه ده.
د یادونه وړ ده چې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو او د 1020 ماشومانو په ګډون یې څه باندې 150 کسان وژلي وو. تیری که طالبان پاکستان هغه وخت د دې برید ذمہواری منلې وه.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي که سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشي به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کېږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کېږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال رادیو نه ساته خبرونه اوري. په پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي تر هغه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک نه وړاندې کوي ترڅو د دوی په وینا اسټابلیشمنت چې اشاره یې فوز ته ده ډاډ ورنکړي چې په سیاست کې به مداخلت نه کوي. مخالف ګوندونه د حکومت ضد مظاهرې کوي خو د دوی ترمنځ د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو اختلافات دي. حزب اختلاف تور پوری کوي چې عمران خان د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلیو لالارې واک ترلاسه کړی وو خو واکمن تحریک انصاف ګوند د درغلیو خبره ردوي او وایي چې مخالف سیاستوالان د خپلو درغلیو پټولو لپاره مظاهرې کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي مخالف سیاسي ګوندونه راتلونکو انتخاباتو ته ګوري نو ځکه عدم اعتماد راوړلو کې سنجیده نه دي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه له تیرې سه مودې راهیسې د حکومت ضد مظاهرې او جلسي جلوسونه کوي او غواړي چې حکومت د لمنځه لاړ شي خو دا ګوندونه د عدم اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان لرې کولو په اړه زړه نازړه دي. دا چې ولې مخالف ګوندونه عمران خان د وزیر اعظمۍ له څوکۍ لرې کولو په اړه د عدم اعتماد عیني لاره نه خپلوي په اړه یې د جمعیت العلماء اسلام یو مخکښ حافظ حمدالله وایي د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک تر هغې کامیابېدل ګران دي تر څو چې د فوزي اسټابلیشمنت ملاتړ
عدم اعتماد چمر د موجوده حکومت خلاف راوړو موږ به د تاریخ عدم اعتماد د کامیابولو دپاره د هغه سهارینه د هغه بیساکینه د هغه ستون او کمبینه مدد اخو چې پر کومه باندې موجوده حکومت ولاړ دي چې هغه د اسټابلیشمنت په نامه یادیږي. لهذا او زموږ ژباړه دا ده چې موږ د اسټابلیشمنت له مدد نه غواړو ځکه موږ دا وایو چې په دې ملک کې فوراً صاف او شفاف غیر جانبدارانه الیکشن چې په هغه کې به د غیر جمهوری قوتونو د استابلیشمنت یو قسم مداخله
کوي. عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې په واک کې راغلی وو. مخالف ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلیو سره واکمن شوی دی، خو حکومت او فوج دا ردوي. د انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافې او منصفانه وي. مخالف سیاسي ګوندونه د 2006 کال د سپتمبر په 6مه په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی وو. د 2021 کال په مارچ میاشت کې په سینټ کې د اکثریت باوجود مخالف ګوندونه د چیرمین ټاکنو کې بریالي نه شو. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګي د دسمبر پر 15مه مشال اړیتو ویل چې د دوی ګوند یوازې په عیني طریقه حکومت ختمول غواړي.
پیپلز پارټي په ملک کې د دهشتګردۍ خلاف، پاکستان پیپلز پارټي په سیاست کې د مذهب کار د استعمال خلاف، او پاکستان پیپلز پارټي یو جمهوری حکومت غیر جمهوری طریقې سره ختمېدو باندې احتلاپ لري. مونږ دا ویو چې پیپلز پارټي یو جمهوری په جماعت دی، او کلم چې په پارلیمان کې دننه د یو حکومت خلاف یو مومنټ راځي، یو نو کانفیډنس مو کیږي، مونږ دغه ته جمهوری طریقه ویو.
بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو په ائتلاف کې شامل د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دسمبر پر 14مه ډان ورسپانې سر په مرکه کې ویلي وو چې د دوی ګوند به تر هغه په مرکز او یا پنجاب کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک نه راوړي تر څو چې دوی ته د استخباراتي ادارو او فوج په اړه د عمران خان د ملاتړ د ترشا کېدو فوج یقین نه وي شوی. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د دسمبر په 15مه مشال اړیو سره په خبرو کې د مخالفو ګوندونو دا خبره رد کړه چې د دوی ګوند د ادارو او یا د درغلیو له لارې په واک کې راغلي.
اول ځل ادارو ځان نیوټرل کو د حکومت خلاف د دې مرګستانه کې دې دا کول غواړي چې را څنګه په ماضي کې شوی دي تر څه دې ادارو تر احساس شوی دي چې ماضي کې غلطي شوی دي، او هغه نه کې د دې په بیک باندې نه دي چې دا غواړي چې را ادارې دې زمو سره مرګستیاو کې حکومت چارته او کله کې دې خو خپل کې څه ټیم شته خو اندازه تاسو کوه کوم ځکه چې دې کار د دې نه مخکې چې په سکیورټي باندې چې کله ارمي چې ځین دا ټول حاضرې او چې ارمي چې په کوم ورځ نه بیا دې ناراضي او دې خو ټول انحصار په ادارو دې ځکه چې دوی خدا خدا ادارو پیداوار دي. تاکو د بسو صاحب وګوره جو تاسو ټول دنیا ته خبر ده چې راغه تب ایوب خان تب هغه ډیری وی هغه وګړه کو دا څه دی اولاد په زمانه او شریف تر زمانه عمر ولګي هغه ټول دنیا خبر ده.
بلخوا د سیاسي چارو شنون کی دا نظر دی چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات او لوجه په پارلمان کې د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد نه راوړي. په پی خبر کې د ډان ټلویزیون بیر چیف علي اکبر خان د دسمبر پر 15مه مشال لوي تویل چې سیاسي ګوندونه د عدم اعتماد تحریک راوللو پر ځای راتلونکي انتخاباتو ته ګوري.
نو دا هغه یو سیز دی چې هغه د اپوزیشن ټول چې کوم دی هغه یو ځای کې دوته نه پرېږدي. لکه د مخکې الیکشن په صورت کې اپوزیشن خپله راځنه دی چې پرایم منسټر به چا راځي، وزیر دفاع به چا راځي، دا سیزونه هم کوي. نو د هغې لپاره دا وخت دی نو سیاسي جماعتونه ځان ځان ته لګیا دي. که مونږ دا وګورو د بلدیاتي انتخابات په هغې کې هم په یو ځای کې لکه مطلب اپوزیشن جماعتونو امیدوار متفقه را وړاندې نه کړو، نو په خپله خپله توګه باندې لګیا دي او خپل خپل زور هي تیر مخکې کو اسټابلیشمنت هم پچا باندې نظر لري. نو هغه به د دغه جلسو د دغه خلکو رایستو د دغه بلدیاتي نتایجو په نظر په جوړ باندې ساتي.
د مخالفو ګوندونو اتحاد چې د 2006 کال د سپتمبر میاشت کې جوړ شوی وو په لومړي سر کې یو لس سیاسي ګوندونه شامل وو، خو وروسته پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له ائتلاف ووتل. په پاکستان کې تیر عام انتخابات په 2013 کال کې شوی وو او ټاکل شوی چې راتلونکي ټاکنې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې کیږي. په پاکستان کې د یو منتخب حکومت آئینی موده 15 کاله ده.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګی را وړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د تیرو دوو کلونو نه په ملک کې پیدا کېدونکې قدرتي ګیس تر 9% پورې کمیږي او په راتلونکي کې په ملک کې د ګیس د ذخیرو د ختمېدو ویره یې څرګنده کړه. خو د ګیس صنعت کې کارکونکي وایي چې د ګیس پیداوار په ملک کې او بیا په خیبر پختونخوا کې زیات دی او دغه شان سیمه گاونډي هیوادونو کې هم ښه ډیر مقدار کې ګیس موجود دی او هیڅ د کمیدو ویره نشته. خو وایي حکومتي غړي د ناپوهۍ او یا د نرخونو زیاتولو لپاره داسې بیانونه ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د ګیس صنعت سره تعلق لرونکو کاروباریانو د مرکزی اطلاعاتو وزیر فواد چودھری هغه بیان په سختۍ سره غندل لري چې راتلونکي سوکال کې په پاکستان کې خپل د ګیس پیداوار ختم شي. د دسمبر په 14مه د مرکزی کابینې غونډې وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری یو خبری کانفرنس کې دا خبره په ډاګه کړه چې تیرو دوه کالو کې پاکستان کې د ګیس پیداوار 93% کم شوی دی او راتلونکي سو کلونو کې به پاکستان کې ګیس ختم شي.
گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے اور وہ 78% لوگ
ٹول خاریوں کے دا وقت 28% خلق تا چې کم گیس تے ہغا پا امدادی اور ارزان نرخ دوی تور کو لکی گی اور جدی بوجھ باقی پاتے 8% دا پاکستان آبادے باندھے دے چا سرا چے دا قدرتی گیس سہولت نشتہ دے اور ہغوی دا سلینڈرو کوئلے دا لرگو خشاک یا نور سیزون کاروی خدا با اس دا سنوی اور ہر کال گیس 9% کمی گی. تیر کال ہم اور سخ کال ہم پاکستان کے دا گیس پیداوار 9% کم شوی دے چې په نتیجه کې راتون کې سو کالو کې تاسو سره به گیس نه وي او دا گیس دا پورا نظام با بدلول پکار وی.
پھر 9% ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی اور ہمیں گیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا.
ولی خیبر پختونخوا کے د گیس صنعت سره تعلق لرونکو او د سی این جی اسٹیشنو د اتحادیه غړي پرویز خان خټک وای چې حکومتي غړو ځان د هیڅ نه نه خبر کړي. یو خوا کې ملک کې شته د گیس ذخیره زیات دي نو بل خوا تسیمه کې گاونډي هیوادونو سره لوزنامې شوې دي او د هغوی نه هم غټ مقدار کې خپل د گیس ضرورتونه پوره کول شي.
خپل ملک کې موږ گیس الحمدللہ ډیر زیات دي خو د هغه لپاره ایکسپلوریشن د هغه لپاره ایکسپرټیز د هغه لپاره ډرلینګ د هغه لپاره د ټولو سیزونو ضرورت دي. کاپی یو پروجیکټ بتاسو اوریدلو ترکمنستان افغانستان پاکستان اور انڈیا چې هغه هم دی التوا شکار تیر شوی دیر شو سلویشتو کال لا پای باندې ډیر پیسې ولګی دي. دریم پروجیکټ یو هغه پاک ایران پایپ لائن پروجیکټ خو موږ اوسه پورې شې دینو هغه خپل پاکستان ته انکړه نه دی. سلورم چې ډیر شارټ لیارا وا تیر شوی منسٹر شاید فاکان عباسی کله منسٹر وو پای باندې شروع کړی و چې هغه دوه ټرمینل چې دینو هغه جوړ کړ پورت کاسب باندې. حضورات دې خبرې چې د حکومت راغو په کاردار چې دغه ټرمینل زیات کړی و او الٹا چې دینو د مثال خبرې چې ګیس ختم گیس اس کے لحاظ ان شاء اللہ نہ ختم جی دی مجھے پمل کی گیس ڈر زیاد تھے.
نموڑے جاتے ہوئی چی خیبر پختونخوا صوبہ دخپل ضرورت نہ اس ہم سیوا گیس پیدا کبھی اور دغشان یوش مرسی میں نور داسی دی چی کچر حل تلٹن وکلی شی اور حکومت سنجیدگی وہ کھولا نو دغلتا غٹ مقدار کی اور دغورا معیار گیس چتا دی. دا دین اولاندې د پاکستان مرکزی کابینې لخوا د پېټرولیم او انرژي لپاره جوړې خصوصي کمیټې او د قومي اسمبلی غړي انورتاج بنگش مشال لیډو ته د نومبر په 14مه ویلو چې روان کال اولکه د ګیس کنکشن ټول ملک کې ورکړې شوې دي او 15% نور کنکشن به هم اوس لګي. بل دا چې موجوده وخت کې د ګیس خپل ملک کې پیداوار کم شوی دی او وختنه زیاته ده. ختم سرگند کلا چې حکومتی لټونی کمپنو کار پیل کړی دی او زر به د گیس په کمی قابو عمومی. پاکستان د گیس ته کمی پوره کول لپاره د ملک دننه پیدا کیدونکو گیس نه علاوه بهر ملکونو نه هم گیس راغواړي او تیرو کلونو په نسبت 13 اگست میاشت کې 15.3 میلیون ټنه ایل این جی گیس راغوخته وو چې تیرو درآمداتو په نسبت 23% سیوا وو. تیرو سو کلونو راسه پاکستان زیاتره سیمو کې چرته چې گیس ته دی هلته د گیس لوډ شیډنګ او یا کم فشار په خصوصي توګه یخنه کې خلکو ته ډیر راځي او نن سبا هم د ورځې په کورونو کې او ماښام 4 بجو نه پس په سی این جی پمپونو کې گیس نه او دغه پمپونو ته روزانه لوی لوی د ګاډو او موټرو رکشو او د سورلو د ګاډو قطارونه لیدل کیږي. دا سوداګرو د اتحادی غړي وای چې پاکستان دا وخت سبان د 4000 MMC مقدار کې ګیس پیدا کوي او د دې ضرورت خو شش شپږ زره دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو. اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر لنه تر د ماخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اوري. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي عبدالحی کاکڑ بدرتا د مهم خبرونو لنډی زوړان دکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولس مشر د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنز خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي ریاست هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګنا خلکو قاتلان معاف کړي. آصف علي زرداری د پېښور آرمی پبلک سکول تر غربیت کې د وژل شوو کسانو د اووم تلین په موقع په خپل پیغام کې دا خبره کړې چې د پیپلز پارٹی پر رسمي وپاڼه نن خبره شوې ده. په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې 1340 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې ماشومان ول. د حملې ذمواري ناقانونه تحریک طالبان پاکستان منلې وه. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې یو پولیس وژل شوی، دوه پولیس او یو عسکر ژوبل شوي دي. د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال ډیډیټ ول چې پرون د شپې وسوالو غلام خان صدګي کې د پولیسو پر پوسټه برید وکړي چې یو پولیس سرتیری صدر جان وژل شوی، دوه نور سپایان طاهر او مغزور خان ژوبل شوي دي. د پولیسو امنیتي چارواکو پونه هم بیګا شپه وسوالو د تخیل تحصیل همزونی کې په امنیتي سرتو ډز وکړي چې یو عسکر ژوبل کړ. د دواړو بریدونو ذمواري لاچا نه ده منلې. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر ښځینه غړي له نړیوالې ټولنې په تېره بیا ناټو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی د دسمبر پر 15 مشال ریډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې. دغه ښځې د ممکنه ګواښ له ویرې خپل نمونه په ډاګه کول نه غواړي. دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته پناه ورکړي، هم دغسې پناه دي دوی ته هم ورکړي. د امریکا د سینټ دواړو ګوندونو د 920 ارب ډالر دفاعي لګښتونو قانوني مسوده په لوی اکثریت منظوره کړې ده. د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ نومي دغه قانوني مسوده د استازو جرګې د رواني میاشتې په پیل کې منظوره کړې وه. دا به اوس د رسمي قانون جوړېدو لپاره ولسمشر جو بایډن ته د لاسلیک لپاره لېږل کېږي. لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ د توڑان دکړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او لګاد د اوج تر رسیدو په حال کې دا د برتانیا څو لوی مرستندوی ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا نوښت به په افغانستان کې د میلیونونو انسانان له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی موسسې وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې یې ساری نشته. نور تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د DEC په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نه ټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید-19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو اوسیدونکی جمعه خان آزادی رادیو ته موبایل د خوراکي موادو بای ورس په ورس بډی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو مون غنم سره په 200 روپے استوي، یو کیلو غوښه 15 روپے، یو سره 100 روپے استوي، یو تل لتر تل 15 روپے او 80 روپے استوي. ملا چی شو کی
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالي اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړ، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، ورور هر سړی مصرف اورور خپل عیش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدلې یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چا وړه ته دول د رقم بنو توانه شو.
DEC یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وایي په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی همداراز وایي چې 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو درو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خپرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او راډیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وایي یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د ما په افغانستان کې بشري وضعیت خراب بد دی، ژمی چټک را روان دی. دی همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت یې تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وایي له یوې خوا د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. 60 کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسدآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وایي چې پخوانی حکومت د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو څلورو میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچه او نمسیان ابغار دی دسی آیت مونده دارو چه وسی اوخ رو دیر مجبور شوی خلق دیر پا قسم خامخ دی چه ورد نسیه نراکه یاد آئی ورد غرد خانتا که لسه پی کمی منگلی رانکلی نرخونه بیخی پی اندازه سخت گران دی که منگل دیر ناکام کنه ماشومان ناکام نکنی ماشومان دی وگی دی دوائن بکاریگی.
بریتانیایی مرستندویو مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 9 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوید میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وایي کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې ګنده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. اوریدونکو مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اوري. زو د یو بل ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په 1900 کې د دسمبر پر 19 بلدیاتی ټاکنې کیږي. دا ټاکنې به په 3 قبایلي ضلعو مومندو، باجوړ او خیبر کې هم وي. د انتخاباتو کمیشن وایي چې په بلدیاتی ټاکنو کې شاوخوا 60,000 کسان برخه اخلي چې پکې 3,915 خزینه کاندیدان دي. د قبایلي ضلعو کاندیدان وایي چې د ټولنیز بندیزونو، کلتور او د سهولتونو نه لرلو له وجې ورته مهم ګران شوی دی. د دوی په خبره باید کورنۍ او ټولنه ورسره ملاتړ وکړي، ځکه چې د خپلې سیمې راتلونکي بدلول غواړي. په دې اړه زموږ همکاري انیسا اجمل د قبایلي ضلعو له ځنو خزینه کاندیدانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3,915 کاندیدانې ولاړې دي چې پکې یو شمېر د 3 قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19 د خیبر، مومند او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 1900 کې کیږي. د کمیشن ویاند سهیل احمد د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 30,000 کسان ولاړ دي چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمېره ډېره کمه ده.
خیبر پختونخوا کې په 17 ڈسٹرکٹس کی 3,905 زنانا مقابل کی پدی دغه کی اس اخلی په باجوړ قبایلی ضلع کی 224، خیبر کی او ممن کې یو سل او پنځه پنځوس زنانه په میدان کې دي. په یو ویلیج کونسل کې د زنانو تعداد د سیټ یو دی او د نارینو په تعداد عمومي تور باندې په جنرل دری دي او یو مزدور کسان دی او یو یوت دی. په دې درو واړو باندې زنانه هم ادریدی شي خو لکه عمومي تور باندې زنانه نه ادریږي.
سہیل احمد زیاته کړه چې باید په بلدیاتی ټاکنو کې په هر شورا یا کونسل کې د ښځو د رائے اچونې شرکت کم نه کم 10% وي. په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتی ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدانې وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په درېمه کلیواله شورا یا ویلیج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتله په قبایلی ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. د دنیا بیبین ګور رابیا شانواس بیا د مومندو ویلیج کونسل دوانه ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدواره ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړی زیاته کړه
دی چې کوسه په کوسه ګرځو پرون مې ماشوم هومره جړلی وو چې یو کور کې مې واچو یو څو نور کورونه مې کتل لسې لرې تلاړه مازو د ځان هم دومره جړلی وو بیا مې غېږ په غېږ ګرځو نو هر چا به راته ویلې مړې دا اوټ خو دومره ضروري دی د ماشوم بچي ته دې وګوره دا درته جاړي او سنې چې دا بیمار شي مل بس الله پاک نه بخیر غواړو چې موږ راپانوسو او ستاسو غونډه کې کور کې نو مل څوک به راپاسي مل بس هغه دې پرده خواري وخت ده کوي په کار هم ده چې پرده وکړي خو لکه دیقان ته هم څه دېغه مرکول به کار دي که نه چې شي یاره وځي.
قبایلی ضلعو کې ځینې خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره په خپله له کوره نه وځي بلکې د کور سړی ورله دا کار کوي. د مومندو د مسلم لیگ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایمه تاج پلار حیران مومند وایي چې خپلې لور ته یې ټول حقونه ورکړي خو د سیمې د کلتور له وجې د مهم لپاره لرې ځای ته نشي لیږلی او دوی ورله په خپله مهم کوي.
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامی رسم و رواج دا زمونږ کا د زنانه او تا د کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی. نو اوس هم زما لور چې ده او د هغې سره زما خور ده هغه اوس یو ځای وځي او دا کوم نږدې کلي چې دي کوم چې کوي زمونږ پېژندګلي ده او یا رښتې دي په کې هغې کې کمپین کوي. نورې زرې علاقې چې دي زه تقریبا اوس د خپل کلي نه درې څلور کیلومتره او شپږ کیلومتره یو بل یو کلي وهغې ته لاړم او په هغې کې دا کمپین ما وکړو. نو هغه دومره زرې ځای پورې زنانه چې کومه دی نه شي تللی بیا به خلک دلته یو بل پسې خاندي او زنانه په اوټ پسې ګرځي.
له سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. الته د خیبر د 15 ویلیج کونسل نه آزاده کاندیدا اکسا اپریده وای چې په قبایلی ضلعو کې جنکه د شناختی کارډ نه لرلو ترڅنګ له تعلیمه محروم دي. نوموړي زیاتوي چې د بلدیاتی ټاکنو اره کاندیدا د ښځو پرمختګ لپاره راوتې ده او باید کورنۍ او خلک یې ملاتړ وکړي.
شما چې خاتو حقوق لپاره لکه څوک زګه چې دلته خو بس هیڅ هم نشته خاتو لپاره زګه چې دلته خلکو ډېرې مسالې یو خو ټول نه غټه مسالې یي تعلیم د پنځ برابر د بجینا کو دل د سره څوک تعلیم کینه ما سره هر دن ولار دی بس نور څه مشکلات نشته او سپورټ کوي مې غونډه فیملی را سره سپورټ هم ده.
په خیبر پښتونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتی انتخابات د 2015 کال په مې کې شوي وو او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپل مودا پوره کړی و.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال ریډیو اوري د تیرو درې نیم کالنه زیاته موده کیږي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه ورګډی شوی، خو اوسیدونکو وایي انضمام پر وخت چې ورسره د ترقیاتی کارونو، صحت او تعلیم کمې وعده شوی وي، نو هغه په مکمله توګه عملی شوی نه دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړي وایي چې د خپل حکومت په موده او په تیره په 2021 زیږیز کال کې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر ترقیاتي کارونه کړي چې پکې د صحت مرکزونو او هسپتالونو ترڅنګ سکولونه، کالجونه، سړکونه، تاڼې او عدالتونه جوړول شامل دي. دا چې په 2021 زیږیز کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کم حده عمل درآمد شوی دی، په اړه یې دا رپورټ اورو چې د قبایلي سیمې د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمه د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی و. په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره او اسانتیا لپاره کارونه شوی، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولی.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وایي د انضمام باوجود په هرې قبایلي ضلع کې پولیس تاڼې کمې دي، په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابرې دي، د جینکو لپاره ډیګري کالجونه جوړ نه کړی شول، او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زموږ دا وه چې په ان اف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به موږ ته ملاوېږي. او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 1.5 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومند چې د عوامي نېشنل ګوند د مومند ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وایي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بګراوند په ایکس فاټا کې هیڅ کار نشته، تعلیم نشته، سکولونه نشته، سړک نشته، اوبو سکلو انتظام نشته، بجلی نشته او ډیولپمنټل کار خو هیڅ هم نشته. ما ته دی وایي چې یو میگا پروجیکټ دلته شوی دی. موږ سره د بارډر مارکیټ منلې وي، موږ سره بارډر کولاوېدل منلې وو. دا د صوبې فائده ده چې موږ ته دا وکړل هیڅ نه دي شوي. ګپ لګې ټوټلي موږ سره ګپ روان دی.
د انضمام پر وخت حکومت ویلی وو چې قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سي ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارټۍ د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګډېدو مخکې د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استازی مفتی عبدالشکور وایي قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په 3 ځایونو کې جوړی شوی، یو په کتاب کې، دویم پخوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوی دی؟ تر اوسه پورې نسی وارډ ته ایستانه ده راکړې. دوی خو ډېرې وعدې کړې وي، خو ضرور یې کړې وي. فاټه ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي. او د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسټي یا یو کالج جوړ شوی، موږ ته دې ښکار کړي. کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې دي. که چېرته سړک په دغو دریو کالو کې دوی جوړ کړی، هغه دې عمر ته وښایي چې داسې یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی دی. موږ درې وایي
قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملي کولو لپاره د 2013 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې یوه کمیټي جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټې غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلي ضلعو لپاره د NFC ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاری نه کړې. نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په NFC ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلي علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنه خلکو چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې په قبایلي علاقې جوړ شي دا غي د پاره ټایم پکار دی. زموږ د حکومت نه راپاس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو همدغه شان دي، سکولونه همدغه شان دي چې کوم دی، په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلي علاقو د نظام چلولو. نو لهذا دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 یا 4 کال کې جوړ نشونو قبایلي علاقې به په 3 کال کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لسکلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلي ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړي وي او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه یې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلي ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خو ولونه یقینا چې هغه څه خو نه شو، او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورس شته، هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکه سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. پای کې بیا ځان له خپلې مسلې دي د شبو مسلې دي چې هغه NFC قیمت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکړي. پای کې بیا دا چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما هغه
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې باید د پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر 6 په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په 3 په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په 1 چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا FCR په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې 1 پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي د پېښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلډنګ او دا جوړ شوی دی چې په هغه کې ججان ناشتي، په ځینو ځایونو کې لږې مسلې شته دي لکه کورم چې کوم وزده پاله چینار الته نوي کورس روان دي جوړیږي، په ساده کې نوي کورس جوړیږي، په خیبر ایجنسی کې باقاعده ویزه کتلې دي الته به یو جوډیشل باقاعده کمپلیکس جوړیږي، په جوړ کې سروې شوی دا داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي عارضی بلډنګ دی هغه د پولیټیکل ایجنټ او زاړه بلډنګونو هغه کې ناشتي، نو هلته اوس سروې شوی ده او هغه کې پوره سټرکچر او پوره نقشې سره به هلته اوس نوي بلډنګ به جوړیږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وایي دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي نو دا سمه خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یادې ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلي سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدی په 2 ضلعو او 4.5 قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې څپې 2,111 15,118 14,580 18,880 کلو هرتز.
مشال ریډیو اوریدونکو زو د دې غړې د اخري ریپورت طرف ته. په سواد کې اخبار پلورونکي وای په 13 شاوخوا ایول سیزه کې د اخبارونو په خرڅ کې تر 80% پورې کمیره غلې ده. دوی د دې لامل د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ د دودیدل خی او وای د اخبارونو زرګونه خرڅونکي اغیزمن شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه هم خوده که د اخبارونو خرڅ نور هم کمیږي نو ښایي ډېر اخبارونه خپر خرڅلاوي ودروي. خو د اخبارونو مالکان وایي د اخبار لوستونکي کم شوي نه دي بلکې اوس یې زیاتره خلک آنلاین لولي. نیاز احمد خان په خپل ریپورت کې په سواد کې د اخبار بازار خرابېدو ته کتنه کړې ده.
د آل سواد هاکر اسوسیشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د 13 سلورو لسیزو راسي اخبارونه خرڅوي وایي چې 1300 کالو راسي د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکي متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو دغه شان دی دوی فیسبوک لور کی نو چې دوی فیسبوک لور کی نو چې څوک په 12 بجې ویخي نه هغه لاول وګوري بیا سار زمونږ نه څوک اخبار علي نظامنګ لا ډیر غټ نقصان نه کړی. دا په پاکستان کې تقریبا 130,000 اخبار فروش دي. لکه دا 130,000 کسان چې دي دا بې روزګاره شوي دي. بل طرف ته چې کندانو د حکومت د طرف هم دي اخبار فروشو ته سریلی پو سمراعاتو لکه دا نشتی.
عبدالوهاب زیاتوی چې کال 1995 پورې به په زرګونو شمیره سره اخبارونه خرڅېدل خلکو به اخبار ته انتظار و ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکي ډیر کم دي.
ما چې به اخبار راغستونو په دغه وخت کې مرګري زمونږ د 50 نه سیوا و. ما به اخبار راغستو 3-3.5 سوه اخبار به و. نن زمونږ مرګري سوه تختید ولاړو. د ایجنټانو غریبانانو قرضې پرې هم دي. 26-28 اخبار فروش دي او په هغې کې زه چې کم دن اویا اتیا اخبار راولم په هغه اویا او اتیا اخبارو کې تاسو اوس دا ګورئ په هغې کې 10-12-15 پاتې دي. په یو اخبار کې زما 15.5 روپۍ کمیشن دی نو چې زه شپېته اخبار خرڅ کړم نو زما 300 روپۍ شوي.
په سواد کې د مقامي ورځپاڼې ایډیټر او خبریال غبور خان عادل وایي چې د اخبارونو لوستونکي کم شوي نه دي. اوس زیاتره اخبارونه په سوشل میډیا خورېږي او په موبایل کتلی کېږي.
زه به د خپل اخبار ذکر وکړم چې هغه چېرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونخیږي نو خلک مونږ ته بیا ټلیفونونه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفونونه کوي. خو د دغه دغه چې دی نو په دې کې به مونږ ته د هاکرانو دا خبره کوله چې یاره تاسو د اخبار لا نیټ ته مخېجوئ چېرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوئ نو زموږ په دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتونکي چې دي نو هغه نه دي کم شي. هغوی خپل دغه بدل کړی دی نو اوس په سوشل میډیا او په هغې باندې اخبارات هغوی ګوري.
خو غبر خان زیاتوي چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو دې سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکونکي خبریالان هم متاثر دي ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پې وشي. دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوېدو.
لکه الیکشن ته به تقریبا 4-5 میاشتې پاتې وي. د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کړو چېر ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي زما پیغام خلکو ته نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو. بیا به چې کله انتخابي مهم شروع شو نو په دې اخباراتو کې به د اشتهاراتو به بیا موږ نه شو اغوستی دومره به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی. هر یو سړي ځان له یو پیج کولاو کړی دی. سوشل میډیا په موږ باندې هم لکه ډېر زیات اثر شوی دی.
د خیبر پختونخوا اطلاعات او محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین پتاغ اړوي چې د اخبار خرڅونکو په اړه دوی سره څه قسمه پالیسی نشته. البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
دا پرایویټ خلک دي. د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دې ته ویلی شئ چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی او مشکلات نن سبا د دې ډیر شوی دی چونکی حکومت د ټولو خلکو د پاره کار کوي خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخ ته نه راځي تر څو پورې چې دی خپل مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړی نه
د سوات په ضلع کې با سوخ اته مقامی اخبارونه چاپ کېدل او صرف سلور اخبارونه چاپ کیږي د غرنګا د سوات اخبار خرڅونکو تر مخه اتیا فیصد د هر اخبار په خرڅ اثر پریوته او که هم د غرنګا دا سلسله روان وي راتلونکي یو کال یا شپږ میاشتو کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.